مننه کوم زرغونی منګل قدرمن اوریدونکو، دا د شپږ بجې د ماښام شوې د دې نن ورځې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې ماښامنۍ نیم ساعته خپرونې په راپورونو کې به د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه راپور درکړو. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکل شوه. دا خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نور موضوعات هم په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په روانو هڅو کې د پاکستان د همکارۍ نویو ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2006 میلادي کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دغه راز راپورونه وایي چې د ایران شورای نگهبان لخوا شاوخوا په سلو کې شپېته هغه کسان رد شوي چې نمونه د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره ثبت کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په روانو هڅو کې د پاکستان د همکاریو ژمنو دا ځل افغان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین رباني دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانستون کې وینا کې وکړې.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پرله پسې کلک ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې رابخلې دي.
ربانی نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې باید له دې فرصت څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. د څلور اړخیزې کمیټې دا دوهمه غونډه ده چې نن په کابل کې جوړه شوې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دوامدار سولې هغه مهال راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق تر پښو لاندې نشي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په یوې خبري ناسته کې وویل چې د سولې په اړه د ناستو نتایج د ښځو د استازو، قربانیانو او مدني ټولنو له حضور پرته به لاسته راوړنې ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه لکه څنګه چې مخکې مو وویل نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان څلرشتمه انترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې دغه انتخابات به په خپل وخت ترسره شي که حکومت لازمه بودیجه برابر او د کاندیدانو او د انتخاباتو د کارکوونکو او رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي.
امروز ما اعلان مینمایم که انتخابات
نن موږ اعلانو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1359 مریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره کیږي.
لدې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري او د انتخاباتو له کمیسیون څخه یې غوښتي وو چې دغو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید کمیسیون نوی شي. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2006 میلادي کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړل. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه به بنسټه وبلل. د بلوڅانو مشر اکبر بوکتی چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخ خود مختاري لپاره وسلواله مبارزه کوله په 2006 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره کړه او حمید بلوچستانو ملتپال احساسات لدی زیات راو پارول. خو لدی سره سره پر پرویز مشرف دو نور تورونه هم لګول شوی. په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې اضطراری حالت اعلانول چې د وروستي په خاطر هغه په ستر خیانت تورن دی. تهران د بلاستیک یا لری واټن ویشن کو توغندوی په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوی بندیزونه رات کړل. تهران نن ویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپل وسلې پلوري. یو ورځ وروسته له هغه چې د واشنگتن او اروپای اتحادیې لخوا د ایران پر اټومي پروګرام پورې پر له اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونه لري شول، د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو ایرانی شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل. هغه اندېښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل به په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغېز وکړي. نن د هغو اومه تیلو چې له شمال څخه استخراجېږي د یوه بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. د دغو تیلو بیه له 2003 کال راهیسې دغې کچې ته نه وه راټیټه شوې. تهران له مخکې اعلان کړی چې غواړي په ورځ کې د اومه تیلو د صادراتو اندازه شاوخوا 15,000 بیرلو ته اوچته کړي. د ایران دغه اقدام به د تیلو بیه چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په 25 راښکته شوې نوره هم راټیټه کړي. او د ایران په ارتباط یو بل خبر وایي چې د ایران دولتي خبری رسنۍ وایي چې د هغو کسانو چې د ایران په راتلونکو انتخاباتو کې پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو په سلو کې شاوخوا 60 رد شوي دي. اکثره رد شوي کسان اصلاح غوښتونکي بلل شوي دي. د ایران د انتخاباتو د څارنې د مرکزي کمیټې ویان راپایکنن وویل چې د 2000 کاندیدانو چې نمونه د فبروري د میاشتې پارلماني انتخاباتو لپاره ثبت کړي وو 4,200 منل شوي چې دا د ټولو ثبت شویو په سلو کې 40 دي. د انتخاباتو دغه کمیټه د ایران پر واکمن شورای نگهبان چې غړي محافظه کار او حقوق پوهان دي پورې تړلې ده. دغه شورا په دې اړه چې کوم کسان د کاندیدو مستحق دي پریکړه کوي. د اصلاح غوښتونکو ګوندونو د دغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی دی. اصلاح پال حسین مراشي وویل په ټول هیواد کې 3,000 اصلاح غوښتونکي رد شوي او یوازې 10 تنه منل شوي چې د 290 کسیز پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. او امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لادرکه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکارۍ سره هڅه کوو د کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشو لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې دغه کسان به د جنوري په 15 یا 16 لادرکه شوي وي. د عراق دولتي استخباراتو یو بل چارواکي اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دورات څخه هغه مهال وتښتول شو چې د خپل ژباړونکي کور ته ورغلي وو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې مخامنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه له روانو خبرو سره سره به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات جاری وساتي.
د افغانستان دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب شي، اما د افغانستان د دفاع وړتیا باید ولري.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې د خبرو لپاره غونډې به د میرمنو، د جنگ د قربانیانو او مدني فعالانو له حضور پرته ناکامه وي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکله. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د سولې په اړه څلور ارخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې وه. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په خپله وینا کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته راوبلل. ښاغلي رباني وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نږدي د یو امن افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړه او ورانونه ده. اجمل تورمن له کابل په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه دي د یو امن او سولېز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانونه ده. د ښاغلي رباني په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا تشي.
با استفاده از این فرصت میخواهم
له دغه فرصت نه په استفادې سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي ترڅو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
خغلی رباني دغه شان ویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې د دغه هیواد له قوي ژمنې او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونې ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تېره اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه یې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه به کومه مثبت نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
موږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی درلودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه درلود. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښیي.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه، که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني تر وینا وروسته ورتړنې اعلان شوه، خو د ډېرو باور دی چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
د سولې په اړه د بحث لپاره نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون پرانستل شوه او د سولې د خبرو په اړه بحث پکې وشو. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې روانې هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ځنډ رانولي. نور الحق علومي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د هیواد د امنیت ټینګښت ته پاملرنه وکړي. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل:
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالحق علومي د دوشنبې په ورځ په یو غونډه کې له سولې څخه د هرکلي ترڅنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولای د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جګړه یوه لار ده چې هغه ته بشپړ چمتووالی لرو. هیچ چا ته به اجازه ورنه کړو چې په یوال ویش خاوره باندې یرغل وکړي. د سولې د خبرو هرکلی کوو. دا په دې معنی نه ده چې موږ په دندو کې تعلل راولو. څه ډول چې حکومت ویلي یو پیاوړي دریځ سره به د سولې خبرو ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی څه موده وړاندې ویلي وو د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان وړپړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه وو. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو ترڅنګ مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې لازمکنی بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډېر دقیق وایي د افغانستان د دولت د مسلح ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکومت پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانگزي زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغیز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي وو چې د سولې پر روانه پروسه کې باید افغانستان خپلواکي، د ښځو حقوقو او په ځانګړې توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو ماخمنې خبری مجله او ری د سولې په مسله کې چې نن په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې بحث پرې وشو پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د سولې د خبرو لپاره غونډې به د میرمنو د جنگ د قربانیانو او د مدني فعالانو له حضور پرته ناکامه وي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې که حکومت سولې ته د رسیدو په هدف له جنگي جرمونو او بشري ضد اقداماتو څخه سترګې پټې کړي په هیواد کې به رښتینې سوله ټینګه نشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د سولې د خبرو د پیل لپاره په دوهمه جوړه شوې غونډه کې هم د حکومت پر لاسته راوړنو او د ښځو د حقونو پر ساتنې ټینګار کړی. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د سولې پروسې د څرنګوالي په اړه په څلور اړخیزه غونډو کې د ښځو د استازو نه بلنې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. د دې کمیسیون مشره سیما سمر وایي د سولې خبرو لپاره د نقشې جوړولو په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې هم د ښځو د استازو، مدني فعالانو او د جنگ د قربانیانو د حضور څخه خبر نشته. اغلی سمر دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د سولې تګلارې تر نامه لاندې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وکړې. بعد څلور اړخیزه غونډې او د کابل اوسنۍ غونډې لري دا چې بدبختانه هیڅ ښځه پکې ونډه نه لري، نو هغه تګلاره چې د ښځې نظر پکې نه وي هغه ناقصه ده. باید په دا ډول ناستو کې د جنگ قربانیان، مدني ټولنې او ښځې ونډه ولري، ځکه د دوی نه حضور پروسه نیمګړې کوي. باید واقعا مسؤلانه عمل وکړو او هغه لار انتخاب کړو چې د اکثر افغانانو غوښتنه وي. د بشري حقونو د کمیسیون مشر وایي چې په افغانستان کې واقعي سوله هغه وخت راتلی شي چې د قربانیانو حقونه په دغه پروسه کې تر پښو لاندې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ دویمه ناسته په همدې ورځ په کابل کې ترسره شوه. د دې ناستو هدف د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته د زمینو برابرول ښودل شوی دي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د څلور اړخیزه دویمې غونډې په پیل کې د حکومت د څو کلونو لسته راوړنو په ساتنې ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې د سولې خبرې به هیڅکله د ښځو په برخه کې موجوده لسته راوړنې په اوبو لاهو نه کړي. دی وایي په بشپړ ډاډ سره ویلی شم چې زموږ خلک او افغان حکومت د تل په څیر د زړه له اخلاصه دې ته چمتو یو چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړو تر څو یوې سوله ییزې حل لارې ته ورسیږو چې په هغې کې اساسي قانون، څوارلس کلنې لسته راوړنې او په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه د احترام وړ وي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی وایي افغان حکومت باید د سولې په بهیر کې د هند، ایران او روسیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو نظر هم له ځان سره ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له مدني فعالانو د ښځو د حقونو له حقونو د مدافع ډلو له استازو پرته به د سولې هر راز خبرې نیمګړې وي. خو د افغانستان ولسی جرګه، سیاستوال او کارپوهان په کابل کې د سولې څلور اړخیزه غونډه د سولې د راتلو د هڅو د همغږي کولو لپاره یو ښه فرصت بولي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیره مدزی ازادۍ راډیو ته ویل د سولې څلور اړخیزه غونډه د نړیوالو په تضمین سره د دې لپاره مهمه ده چې وسلوالو مخالفینو هم لیوالتیا ښودلې چې په خبرو کې برخه ورکړل شي. د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانگزی له کابل دا راپور راستولی.
په افغانستان کې د سولې د تضمین په لار کې د نړیوالو قدرتونو ورسته یو هڅو د ولسی جرګې د ډیرو غړیو او افغان سیاستوالو زړونه لاسته راوړی دي. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې امریکا او چین په افغانستان او پاکستان خپل اغیز لري، نو خامخاوه د څلور اړخیزو غونډو لالارې د سولې د تضمین لپاره کوښښونه مثبت نتیجه ورکړي. خغلی احمدزی ویل چې په کابل کې د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د نړیوالو قدرتونو ښکیلتیا په خپل دې تلار هواره کړي چې د سولې د تضمین رښتینی هڅه وشي او له همدې ډیرو مخالفینو هم د سولې خبرو ته زړه کړی دی.
امریکا، چین دواړه اثر رسوخ په دواړو ممالکو باندې لري چې سولې لپاره دواړه ملکونه سره سو کې او په خو ملامتیا به بیت په افغان دولت اچول یا باز نیمګړتیا اوس نشي کولای اوس په حقیقت ته دواړه مخکېږي. د دې په څنګ کې ډیر زیات تماسونه له افغان دولت سره نیول شوی دي، کاغه له قطر نه دي، کډ په داخل کې دي او که په خارج نور هیوادونو کې طالبانو مشرانو دغه وزر کړی دا چې اوس جنگ په سیاسي جنگ ده، نو موږ نه غواړو چې نور جنگ وسی د دې لپاره غوی هم سولې ته آماده شوی دی.
ښاغلی احمد زی ویل کړه افغان سولې د تامین لپاره کېلې خواوی خپل هڅې لګې نور هم زیاتې کړي، کولای شي چې په خپل هڅو کې کامیاب او د سولې لپاره لار هواره شي. په ولسی جرګه کې هم د دوشنبه پورز د دې جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان سولې لپاره پرېختنو هڅو او د هر پرمختګ پاړه د خلکو په خبرولو ټینګار شوی و. د افغان سولې پاړه د هڅو د همغږي کولو او دا چې څه ډول مخالفین د خبرو میز ته کېنول شي. دویم دور څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د دوشمې پرځو شو چې پکې د امریکا، چین او پاکستان لوړ پوړي استازي او چارواکو برخه اخیستو. د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت مرستیال او یو سیاستوال غفور لیوال وی په دې غونډه کې د امریکا، چین او پاکستان ګډون د دې ښکارندوی دی چې دوی په افغانستان کې د نیابتي جګړې لامل د خپلو ګټو د تضاد په پایته رسولو سلا شوې دي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته ویل کړي هم د افغان جګړې اصلي مخټوړون کې د خپلو ګټو د تضاد په ختمولو بریالي شي د سولې د تضمین لپاره به یو مهم ګام واخیستل شي.
ناستو کې همدغه اصلي لوبغاړي پاکستان پکې شامل دي، چین پکې شامل دي، د امریکای متحده ایالات په مجموع کې لویدیز قدرتونه که یو ډول د ګډو په تقسیم سره سلا شي او بل اخر د توافق ته ورسیږي چې یو سوله ییز افغانستان د دوی ټولو ګټې په یو ډول تامینولی شي او د همدې له کبله جګړه نوره بې ځایه ده. لږ تر لږه د دې جګړې سیمه ییز او نړیوال اړخ کمزوری کېږي.
ښاغلی لیوال ویل کنړیوال قدرتونه د افغان سولې د تامین لپاره هڅه وکړي، افغان حکومت به په اسانۍ سره وکولی شي چې جګړه په کورنۍ سطحه کې کنټرول او په مخالفینو برلاسه ترلاسه کړي. اخو افغان سیاسي کارپوهنه هم د کابل په کوربتوب د سولې د خبرو هرکلی کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه کبیر رنجبر وایي په ظاهري توګه پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې لپاره هڅې پیل کړي، خو اوس مجبور هم دي چې د خپلو ډیرو ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره رښتینی هڅې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتي چارواکو تیرونی هم د افغان سولې پاړه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه وکړه او په کابل کې دا غونډه تر ډیره د سولې د هڅو د مختوړلو لپاره د یو میکانیزم جوړولو ته ځانګړې شوې ده. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د اوس یو تازه خبر لرو. له کابل د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین په مستقیمه اړیکه را سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوې خبر پانې په خبرولو سره د سولې د نننۍ غونډې په اړه نوی معلومات خبره کړی دي. راځي له اسد الله لودین څخه واورو چې د بهرنیو چارو وزارت په دې نوې خبر پانه کې څه راغلي دي. لودین صاحب،
ډیر مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه په یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسیده. د بهرنیو چارو وزارت په یو غټ اعلامیه کې د دغو پرمختګونو بیلګې ډیر نه دی واضح کړي، خو ویل دي چې د ورته غونډو په دوام پریکړه وشوه. خبر پانه وایي چې د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې دریمه څلور اړخیزه یا دریمه ورته غونډه به راتلونکو دلوي په سمه په اسلام آباد کې جوړیږي. یعنی پریکړه شوی چې نږدې شل ورځې وروسته به ورته دریم غونډه بیا په اسلام آباد کې جوړیږي. چا ول غونډه هم په اسلام آباد کې، دویم نن په کابل کې، دریم بیا هم هلته جوړیږي. پرنننۍ غونډه کې له وسلوالو طالبانو هم غوښتل شوی چې له افغان حکومت سره باید خپل ستونزې له سیاسي چینلونو هواری کړي. دغه خبر پانه څو شپې وړاندې خبره شوه، خو تر اوسه هم دغه غونډې ټول بحثونه په اړه د نن ورځې په ترڅ کې تر سره شول او د بند دروازو وضاحت له رسنیو سره نه دی شریک شوی. داسې ټاکل شوی چې نن د ورځې په پای کې افغان چارواکي د نننۍ غونډې په اړه خبري کانفرنس ولري، خو تر اوسه هم دغه خبري کانفرنس څرک معلوم نشو. دغه غونډه نن غرمه 12 بجې د افغانستان په وخت پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نننۍ غونډه کې د چین ځانګړي استازي د افغانستان لپاره او په کابل کې د امریکا سفیر او د غرض د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالانو ګډون کړی وو. د اسلام آباد په کومه غونډه کې چې تیر دوشمه تر سره شو، هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د امریکا استازیتوب کو. خو په نننۍ غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر مایکل میکینلی د امریکا په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. نو معلومه بشي چې وروسته د دې غونډې نور څه اړخونه را برسېره کیږي. دا ټول هغه څه دي چې ممکن په راتلونکو خبرونه کې یا سبانه خبرونه کې ورته موږ اشاره وکړو، ورته راپور نه ولرو.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین و چې د بهرنیو چارو وزارت د نوې خبر پانه په اړه معلومات راکول. د بهرنیو چارو وزارت د نننۍ غونډې په کابل کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزې غونډې په اړه یو لړ جزئیات خبره کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د سبا ورځې او همدارس د نن ورځې په جریان کې په نورو خبرونو کې اوریدای شئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوګد ځند ورسته د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نن وټاکله. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په یو خبري غونډه کې ویل چې د انتخابات به د راتلونکو لمریز کال د میزان په 23مه نیټه چې د اکتوبر په میاشت کې به وي ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایه ریاست ټینګار کوي چې اوسنی انتخابات د انتخاباتو اوسنی کمیسیون باید نوې شي. په دې اړه تفصیل به هم اسدالله لودین اوروي.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکو میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
امروز ما اعلان منمایم چې انتخابات
نن موږ اعلانو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1415 مریز کال د میزان په 23مه نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت د غو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته یې دنده ورکړې و چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یک بار دیگه به هموطنانو اطمینان میتیم.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
صورت خاط گرفت.
خو جمهور ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسولیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا وځي نکړه چې د اوسنی کمیسیون برخلیک بد سکیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمشنرانو د لری کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسنی کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولی او بل دا چې څوک استعفا ته هم نه دي چمتو. قانون اوسنیو کمشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاري دوره پوره کړي. هیله منو چې دا انتخابات اوسنی کمشنران پایته ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جنرال سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوریت ریاست او اجرایه ریاست د انتخاباتو د اوسنی کمیسیون د برخلیک په اړه یو خلوشي د کمشنرانو لری کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرایه ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دی نوی شي او جمهوریت ریاست خپل دریز نه واضح کوي، د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
قدر من اوریدونکو په موکړی د خبرونې ورستی راپور ته په کوټه کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف، ملتپال سیاستوال افتاب شیرپاو او ځینو نورو چارواکو ته په هغه دوسیه کې برات ورکړ چې ورباندې د سپینګری بلوڅ ملتپال نواب اکبر بوکټی د وژل کېدو تور پورې شوی و. برکوال میاخیل راپور راکوي.
د نواب اکبر بوکټی د وژنې قضیه د تر وژنې درې کال وروسته په 2009 میلادي کال کې د بلوچستان د اعلی محکمې په سپارښتنه د د مشر زوی جمیل اکبر بوکټی لخوا په ډیرای بوکټی تانه کې درج شو چې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په شمول د هماغه پوځي حکومت ګڼ شمیر چارواکي په کې د خپل پلار پر وژنه تورن کړي وو. د دوشنبه په ورځ په کوټه کې د ترهګرۍ ضد محکمې د دغه دوسیه ورستۍ پریکړه واوروله چې د پرویز مشرف په شمول هغو کسانو ته په کې برات ورکړ چې د پوځي واکمنۍ خو او د نواب بوکټی په وژنه کې په لاس لرلو تورن وو. د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي جان محمد ګوهر د دې دوسیه په اړه لنډ پریکړه واوروله او په قضیه کې د ادعا کوونکي لخوا د شواهدو نه وړاندې کولو له امله پخوانی ولسمشر پرویز مشرف، د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو او د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر میر شعیب نوشروانی ته برات ورکړ. د دوی په شمول د پاکستان پخوانی صدر اعظم شوکت عزیز، د بلوچستان پخوانی والي اویس احمد غنی، پخوانی اعلی وزیر جان محمد یوسف مخالف او د ډیرای بوکټي سیمه مرستيال کمشنر عبدالسمد لاسی هم د بوکټي د وژنې په تور په دې دوسیه کې تورن وو. له دوی څخه جام محمد یوسف چې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی هماغه وخت له دوسیه ایستل شوی او پاته درې کسان محکمې په خپله پرېکړه کې له دې عمله فرار اعلان کړل چې محکمې ته نه و حاضر شوی. جمیل اکبر بوکټي د دې دوسیه تر څنګ محکمې ته دا غوښتنه هم کړې وه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې دي د ده د پلار قبر بیرته وکیندل شي او د جسد ډي این ای معاینات دې وسي چې آیا واقعي په هغه قبر کې د ده پلار شخص دی که بل څوک. خو محکمې د دوشنبې په ورځ پرېکړه کې د ده دا غوښتنه هم رد کړه او ویې نه منله. د نواب اکبر بوکټي د وژنې په دوسیه کې مدافع وکیل سهیل راجپوت د ترهګرۍ ضد محکمې دا پرېکړه له انصافه لرې وبلله او د پلټونکو ادارو پر څارنوالانو یې شک څرګند کړ.
له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمن اوریدونکو په راتلونکي نیم ساعت کې هم راسره اوسئ چې زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې او وروستۍ خبرې نیم ساعت ته مجله تاسو وړاندې کوي. زرغونه جانې ستړي مشي.
له تاسو مننه احمد جان. تاسو ستړي مشي. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که حکومت افغانستان از تمام گروه های طالبان خواسته به میز مذاکره بیاین. ایره هم میشنوین که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان شد. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط خبرها. تعهدات پاکستان در همکاری جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان حکومت افغان را امیدوار ساخته. انتخابات اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی در ماه میزان سال آینده برگزار می شود و ایران تعزیرات جدید امریکا بر این کشور را غیر قانونی خوانده است. تفصیل اخبار. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید که تعهدات پاکستان در همکاری برای تامین صلح در افغانستان حکومت این کشور را امیدوار ساخته است. صلاح‌الدین ربانی امروز در سخنرانی افتتاحیه دومین نشست چهار جانبه صلح در کابل گفت که این نشست یک فرصت تاریخی است و باید از آن استفاده کرد.
تعهد قوی و پیهم رهبری پاکستان در این دور برای همکاری با ما باعث دلگرمی ما شده است.
آقای ربانی همچنان از مخالفین مسلح خواست تا هر نوع اختلافات را از طریق گفتگو حل نموده و در اشتراک در مذاکرات صلح تأخیر نورزند. در یک خبر دیگر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید صلح پایدار در کشور زمان تحقق می‌یابد که حق قربانیان در پروسه صلح پامال نگردد. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت نتایج اجلاس صلح بدون حضور نمایندگان زن قربانیان و جامعه مدنی این کشور ناکام و بی دستاورد خواهد بود.
مشکل را که نشست قبلی چهار جانبه در اسلام آباد داشت و نشست امروز شاید در کابل داشته باشه ای است که متاسفانه هیچ زن حضور ندارد. باید در نشست ها، در مذاکرات اینا قربانی ها، جامعه مدنی و زن ها اشتراک داشته باشه.
این در حال است که هفته گذشته اولین نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار شد و کابل امروز شاهد برگزاری دومین دور این نشست است. و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ماه میزان سال آینده برگزار می شود. این انتخابات که قرار بود در ماه جون سال 2015 میلادی برگزار شود، بنابر نگرانی های امنیتی و عدم توافق روی اصلاحات انتخاباتی به تعویق انداخته شد. احمد یوسف نورستانی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
امروز ما اعلام می نمایم که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها به تاریخ 24 میزان سال 1395 دایر می گردد.
با گفته نورستانی این انتخابات در صورت به زمان معینان برگزار می شود که حکومت در خصوص تامین امنیت کاندیدان، کارگران و صندوق های انتخاباتی و همچنان هزینه این انتخابات همکاری کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال 2015 میلادی تایی فرمان ماموریت اعضای پارلمان کنونی افغانستان را تا برگزاری انتخابات تمدید نمود.
رادیو آزادی
یک محکمه پاکستان امروز جنرال پرویز مشرف حاکم نظامی اسبق این کشور را از اتهام قتل رهبر بلوچهای جدایی طلب مبرا خواند. اتهام قتل رهبر بلوچها یکی از سه موردی است که پرویز مشرف با آن روبرو بود. وکلای مدافع هر دو طرف تایید کردند که محکمه کویته همه اتهامات بر علیه جنرال پرویز مشرف و دیگر افراد را در این قضیه رد کرد. اکبر بوکتی رهبر قوم بلوچ که برای خودمختاری بیشتر ولایت بلوچستان پاکستان مبارزه مسلحانه می کرد، در دوران حاکمیت جنرال پرویز مشرف در جریان یک عملیات نظامی در سال 2006 میلادی کشته شد. رئیس جمهور چین در یک سفر 5 روزه از عربستان سعودی، ایران و مصر دیدن می کند. وزیر امور خارجه چین این مطلب را امروز در یک نشست خبری بیان کرده، گفت سفر شی جینگ پینگ فردا آغاز و تا روز شنبه دوام خواهد کرد. ژانگ مینگ وزیر امور خارجه چین در مورد اهداف این سفر گفت:
شی روشی فاوان سانگو در جویا مودی شی گنگو چنتونگ یوها.
هدف سفر رئیس جمهور شی جینگ پینگ به این سه کشور تحکیم دوستی عنعنوی، تقویت همکاری های دو جانبه و تبادله فرهنگی می باشد. این دیدار در روابط بین چین، این سه کشور و دیگر کشورهای منطقه تاثیر قابل ملاحظه و عمیق خواهد داشت. وزیر خارجه چین افزود پیکنگ به نقش سازنده و مؤثر خود برای تقویت صلح و ثبات در شرق میانه ادامه خواهد داد. ایران تظاهرات جدید را که واشنگتن در ارتباط با آزمایش راکت بر این کشور وضع کرده غیر قانونی خوانده است. تهران امروز گفت این تظاهرات چون که واشنگتن به کشورهای دیگر شرق میانه اصلا می فروشد، مشروعیت قانونی و اخلاقی ندارد. یک روز بعد از اینکه امریکا و اتحادیه اروپا بر اساس توافقات اتمی با تهران تظاهرات اقتصادی بر این کشور را رفع کرد، واشنگتن دیروز تظاهرات تازه ای را علیه برخی از شرکت ها و عده ای از افراد و اشخاص وضع کرد که با برنامه راکتی ایران ارتباط دارد. و رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که حدود 60% آنانی که خود را در انتخابات پارلمانی ماه فوریه این کشور کاندید کرده بودند رد صلاحیت شدند. اکثریت کاندیدانی که رد صلاحیت شدند اصلاح طلبانند. احزاب اصلاح طلب ایران مخالف رد این کاندیدان می باشند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 که شام با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حکومت افغانستان از تمام گروه های طالبان می خواهد به میز مذاکره بیایند.
از همه گروه های طالبان دعوت نماییم که پیام ما و صلح را پذیرفتن و میز گفتگو حضور یابند تا بتوانیم همه اختلافات را به گونه سیاسی حل کنیم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان صداقت شرکت کنندگان نشست 4 جانبه امروز در کابل را برای سال مؤثر می داند.
عزم ارادی صادقانه اشتراک کننده ها می تانه که کمک بسیار بزرگی باشه برای کوتاه ساختن راه برای رسیدن به سال.
در این حال وزیر داخلی افغانستان می گوید در کنار تلاش های جاری سال، نیروهای افغان از موقف قوی با دشمن مقابله خواهند کرد.
از موضع قوی درست با قدرت به طرف هر میز مذاکره مصالحه، همونطور که دولت جمهوری اسلامی افغانستان اراده کرده ما خود رفتیم.
تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان شد. با سلام دوباره و شامتان خوش. زرغون منگلسام رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. وزیر خارجه افغانستان از طالبای مصالحه خواسته که با استقبال از پیام صلح حکومت و مردم افغانستان در گفتگوهای سال سهم بگیرن و مشکلات خود از راه سیاسی حل کنن. صلاح‌الدین ربانی این مسئله را در جریان افتتاح دور دوم نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در کابل ابراز داشت. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
بله، وزارت خارجه افغانستان
به تازگی یک اعلامیه مشترک را که نشست چهار جانبه افغانستان و پاکستان و چین و امریکا است و در یک سلسله پیشرفت‌ها صورت گرفته و به پایان رسید. این اعلامیه را به نشر رسانده که در اعلامیه مشترک وزارت خارجه نمونی از پیشرفت‌ها درست واضح نشده، اما گفته شده که برای ادامه چنین نشست‌ها فیصله صورت گرفته. خبرنامه میگه که شرکت کنندگان فیصله کردند که نشست سوم چهار جانبه در 17 دلوا در اسلام آباد برگزار میشه و نشست اول هم در اسلام آباد برگزار شد. نشست دوم که امروز در کابل بود و نشست سوم باز هم در اسلام آباد برگزار میشه. در نشست امروز از طالبان مسئله همچنان خواسته شد که مشکلات خود از طریق سیاسی با حکومت افغانستان حل فصل کنند. این اعلامیه که لحظات قبل منتشر گردید جزئیات بیشتر در مورد این نشست که در عقب درهای بسته برگزار شد با رسانه ها شریک ساخته نشده. هرچند انتظار میرفت که مقامات افغان در ختمی کنفرانس در ختمی نشست کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کنه و در مورد نشست به رسانه ها معلومات بده، اما تا حال از این کنفرانس خبری نیست. این نشست ساعت 12 بجه به وقت افغانستان آغاز شد و وزارت خارجه افغانستان میگه که در این نشست نمایندگان چین برای افغانستان، نماینده چین برای افغانستان، سفیر آمریکا در کابل و معاونان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان شرکت کرده بودند. در نشست اسلام آباد ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان شرکت کرده بود، اما در نشست امروز مایکل مکنلی سفیر آمریکا در کابل به نمایندگی از آمریکا در این نشست شرکت داشت. اینکه چه جزئیات دیگر در مورد این نشست واضح میشه بعدا معلوم شده و در برنامه‌های بعدی شنونده‌ها را در جریان قرار خواهیم داد. بله،
با تشکر از شما جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی بود که از استودیوی کابل تازه‌ترین جزئیات در مورد جلسه امروزی، البته نشست چهار جانبی امروز در کابل، به ما ابراز داشت. شنونده عزیز، قابل ذکر است که وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی در سخنرانی افتتاحیه خود از طالبای مصالح خواست که با استقبال از پیام صلح حکومت و مردم افغانستان در مذاکرات صلح سهم بگیرند و مشکلات از راه سیاسی حل کنند. آقای ربانی گفت:
از همه گروه های طالبان دعوت نماییم که پیام ما به صلح را پذیرفتند و میز گفتگو حضور یابند تا بتوانیم همه اختلافات را به گونه سیاسی حل کنیم.
ربانی همچنان گفت که ای برای تامین صلح و امنیت در منطقه افغانستان و پاکستان یک فرصت خوب است و باید از این گونه فرصت ها استفاده درست صورت بگیره. در حالی که وزیر خارجه افغانستان روی به وقت استفاده کردن فرصت ها تاکید داره، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روی صداقت شرکت کننده های اجلاس چهار جانبه تاکید داره و میگه که اراده صادقانه شرکت کننده های نشست چهار جانبه در کابل کمک بزرگ بر رسیدن به صلح بوده میتونه. عبدالله عبدالله امروز با تاکید بر این مطلب در آغاز نشست شورای وزیرا گفت که امیدوار است نشست بین چهار کشور در کابل نقطه پایان چالش‌های فرار راه صلح در افغانستان و منطقه باشه. در این حال شماری از کارشناسای روابط بین المللی میگن که این نشست ها تنها تلاش بر ایجاد تفاهم کابل و اسلام آباد بر سیاسی سازی طالباست و اگر پاکستان از استفاده ابزاری طالبا دست وردار شده انجام گفتگوهای صلح ممکن خواهد بود. نظیف محبوبی جزئیات دارم. افغانستان چشم براه نتایج نشست چهار جانبه است که راه گشای صلح در این کشور گفته شده است. ریاست اجرایه به این باور است که اگر اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه که در کابل برگزار شده است عزم و اراده صادقانه برای تامین صلح در افغانستان داشته باشند، این نشست بازگشای در صلح خواهد شد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت:
در حقیقت عزم اراده صادقانه اشتراک کننده ها میتونه که کمک بسیار بزرگی باشه برای کوتاه ساختن راه برای رسیدن به صلح. در دو جلسه قبلی هم پیشرفت صورت گرفته و امیدوار هستیم که هر چهار کشور با هم در راستای حمایتی که از تامین صلح و حل مسئله از طریق گفتگو میکنن با هم به نتایجی در مورد نقشه راه امروز برسن.
پیش از این نیز تلاش‌های برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح سوی حکومت افغانستان انجام شده است. اما آنچه عدم صداقت پاکستان در پیشبرد این روند گفته شده است، این گفتگوها به بن‌بست کشانیده شده است. با این همه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید ادامه جنگ سوی تروریستان به اراده و عزم صلح سایه افگنده نمیتواند و مبارزه در برابر گروه‌های صلح‌ناپذیر ادامه خواهد داشت. با این همه کارشناسان میگویند مطرح شدن صداقت کشورها در نشست چهار جانبه به معنای چگونگی راه یافتن به گفتگوهای صلح نه، بلکه تلاش برای به تفاهم رسیدن روی سیاسی سازی طالبان میان کابل و اسلام آباد است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر داخلی افغانستان گفته تلاش های جاری صلح هیچ گونه تأخیر را در وظایف نیروهای امنیتی افغان به بار نخواهد آورد. نورالحق علومی در نشست امروز در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آمادگی کامل دارند. شماری از کارشناسای امور سیاسی میگن که حکومت افغانستان مکلفیت داره تا در کنار تعقیب استراتژی صلح متوجه تأمین امنیت در کشور هم باشه. سحر لیوال جزئیات داره.
در حالی که کابل میزبان دومین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح است، وزیر داخلی افغانستان از آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از این کشور اطمینان می‌دهد. نورالحق علومی در نشست بروز دوشنبه در کابل با استقبال از تلاش‌های صلح تأکید کرد که این مسئله نمی‌تواند وظایف نیروهای امنیتی افغان را با تأخیر روبرو سازد.
جنگ یک راه است که بر از او آمادگی عام و تام خود داریم که یک وجب خاک خود اجازه نمی‌دهیم که مورد تخطی و تجاوز قرار بگیرد. مسائل مذاکره صلح را در اینجا ارائه می‌شود. ما از این استقبال میکنیم. این معنی از این نداره که ما تعلل در وظایف خود ما پیدا شم. از موضع قوی، درست، با قدرت به طرف هر میز مذاکره مصالحه همونطور که دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرده ما خود رفتیم.
این در حال است که مقام های افغان قبل از این هم گفتند که در کنار تعقیب تلاش های صلح پالیسی جنگ را نیز دنبال می کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز گفته است که در برابر کسانی که حاضر به صلح نشوند از قوا کار گرفته خواهد شد. در این حال شماری از آگاهان امور می گویند که حکومت افغانستان مکلفیت دارد تا در کنار تعقیب استراتژی صلح متوجه تامین امنیت در کشور نیز باشد. نصرالله استانکزه یکی از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت
در موقعی که افغانستان قرار دارد اگر از موقف بزرگ دفاعی و امنیتی خود و نیرومند گپ زده بتواند در مذاکرات صلح هم دستاوردهای بزرگ خواهد و صحبت هایی را که وزارت داخلی افغانستان و سایر نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان میکنه دقیق میگن. قوت های مسلح ضمنی که استراتژی را باید تعقیب بکنند که هدف نهایی صلح هست باید این توانایی و ظرفیت داشته باشند که از افغانستان دفاع قانونی
اعضای مشران و جرگه افغانستان هم تاکید کردند که در تلاش‌های جاری صلح باید به حفظ استقلالیت کشور، حقوق زنان و به خصوص به دستاوردهای 13 سال گذشته توجه خاص صورت گیرد.
در حالی که وزیر داخلی افغانستان با استقبال از تلاش‌های صلح روی ادامه تلاش‌های نظامی برای ایجاد امنیت و مقابله با دشمن تاکید دارد، فعالین حقوق بشر در کشور روی یک مسئله مهم دیگر تاکید دارند و هم گله‌های دارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که نتایج نشست‌های صلح بدون حضور نماینده‌های زن، قربانیان جنگ و جامعه مدنی ناکام و بی دستاورد خواهد بود. سیما سمر رئیس کمیسیون امروز نشست زیر نام راهکار صلح در کابل گفت که هرگاه حکومت از جرایم جنگی و ضد بشری بر جلوگیری از خدشه‌دار شدن پروسه صلح چشم پوشی کنه، صلح واقعی در کشور تأمین نخواهد شد. ای در حال است که وزیر خارجه افغانستان در دومین نشست چهار جانبه پیرامون صلح روی حفظ دستاوردهای 1.5 دهه مردم افغانستان، مخصوصا حقوق زنان و دخترها در نشستهای صلح با مخالفین مسلح تأکید کرد. ویدا برکی با جزئیات موضوع.
نادیده گرفتن حضور نمایندگان زن در هر دو نشست چهار جانبه پیرامون صلح و چگونگی ترسیم نقشه رای صلح موجب نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون میگوید که در دو نشست چهار جانبه در مورد صلح که به هدف چگونگی سرگیری مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه های طالبان برگزار شده، از شرکت نمایندگان زن، جامعه مدنی و قربانیان خبری نیست.
مشکل را که نشست قبلی چهار جانبه در اسلام آباد داشت و نشست امروز شاید در کابل داشته باشه این است که متاسفانه هیچ زن حضور نداره، به خاطر از اینکه راهکاری که نظر زن بهش شریک نباشه ناقص است. باید در نشست ها، در مذاکرات اینا، قربانی ها، جامعه مدنی و زن ها اشتراک داشته باشه. عدم اشتراک از اینا پروسه را نامکمل می‌سازه. باید واقعا مسئولانه برخورد بکنیم. راهکارهایی را که ارائه می‌کنیم باید در مطابقت با خواست اکثریت مردم افغانستان باشه.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که صلح پایدار در کشور زمان تحقق پیدا کرده میتواند که حق قربانیان در پروسه صلح با مال نگردد. با این همه صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح روی حفظ دستاوردهای چندین ساله مردم به خصوص تامین حقوق زنان افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان تاکید میکند.
با اطمینان کامل گفته میتوانم که ما مردم و حکومت افغانستان مثل همیشه آماده ایم که با خلوص نیت با گروه های طالبان وارد گفتگوهای صلح شویم تا برای حل مسالمت آمیزی برسیم که در آن قانون اساسی و دستاوردهای 14 سال اخیر مردم افغانستان و ویژه حقوق زنان و دختران مورد احترام قرار گیرد.
در این حال ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که تنها نشست های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا پیرامون صلح نمیتواند در راستای تامین ثبات در کشور مؤثر واقع گردد. وی بدین باور است که حکومت افغانستان نباید نقش سایر کشورهای قدرتمند منطقه از جمله روسیه، ایران، هند و سایر کشورهای همسایه را نادیده گیرد، بلکه باید نظریات این کشورها نیز شامل این پروسه گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرخونه منگلستان تشکر که با ماستین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از یک تأخیر طولانی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص کرد. مقامات کمیسیون امروز یک نشست خبری در کابل گفتند که این انتخابات در 24 ماه میزان سال 1395 خورشید دی برگزار خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال تاریخ برگزاری یا انتخابات آینده را مشخص ساخته که رئیس اجرایی حکومت افغانستان بر اصلاح این کمیسیون تاکید دارد. تمیم اخگر جزئیات دارد.
پس از آنکه حکومت برای برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ابراز آمادگی کرد، کمیسیون مستقل انتخابات ضمن یک سلسله پیشنهادات تاریخ این انتخابات را مشخص نمود. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری 24 میزان سال آینده را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مشخص کرد.
امروز ما اعلام می‌نماییم که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 24 میزان سال 1395 دایر می‌گردد.
قبل از این رئیس جمهور غنی گفته است که حکومت برای برگزاری این انتخابات آمادگی دارد و به کمیسیون وظیفه سپرد تا تاریخ آن را مشخص سازد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص می کند که رئیس اجرایی بر تجدید اعضای این جرگه تاکید می ورزد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت که انتخابات آینده زیر چتر کمیسیون جدید انتخاباتی برگزار خواهد شد.
یک بار دیگر به هموطنان ما اطمینان می دهیم که اصلاحات انتخاباتی حتمی است، ضروری است. از این لحاظ تمام اصلاحات انتخاباتی و برنامه های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت.
اما ریاست جمهوری زمانی که مسئولیت مشخص ساختن تاریخ برگزاری انتخابات را به کمیسیون سپرد، این را مشخص نساخت که سرنوشت این کمیسیون چی خواهد شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان مسابقه دوم بودیجه مالی که سال 1395 شمسی را با اکثریت آرا تصویب کرد. کمیسیون امور مالی جرگه گفته که بیشتر تقاضاهای وکلای بودیجه در نظر گرفته شده و انتظار میره که با مصرفش برنامه های انکشافی بیشتر تطبیق شوند. در این حال شمار از کارشناسای امور اقتصادی بودیجه سال مالی 1395 با در نظر داشت نیازمندی های لازم مناسب خوانده و میگن که توجه نسبت به برخی از بخش های این بودیجه امیدوار کننده است. ویدا برکی جزئیات دارم.
ولسی جرگه افغانستان مسوده دوم بودجه سال مالی 1395 خورشیدی را روز دوشنبه در حال با اکثریت آرا تصویب کرد که یک ماه از سال مالی گذشته است. اکثریت اعضای ولسی جرگه برخلاف گذشته این بار بدین باور بودند که در مسوده بودجه فعلی برخی از محدودیت ها و پروژه های ملی در نظر گرفته شده، از این رو تنها با 6 رأی مخالف مسوده بودجه جدید را که 444.6 میلیارد افغانی را در بر میگیرد مورد تایید قرار دادند. امیرخان یا رئیس کمیسیون مالی و بودجه این جرگه در مورد اینکه چه تغییرات اساسی در بودجه فعلی به میان آمده است چنین گفت:
در بودجه عادی جمعاً 1.8 میلیارد افغانی افزایش یافته است. بودجه انکشافی و بودجه انکشافی اختیاری جمعاً 10 میلیارد افغانی که 124 میلیون دلار می شود بنا به درخواست وکلا در تطبیق پروژه های انکشافی زیاد شده است.
در بودجه سال مالی 1395 خورشیدی برای بودجه عادی 276.1 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی 168.5 میلیارد افغانی اختصاص یافته است. در این بودجه سهم وزارت‌های انکشاف دهات، فواید عامه، معارف، صحت عامه و برخی از بخش‌های دیگر بیشتر به نظر می‌رسد و دلیل آن نیز عرضه خدمات بیشتر به مناطق دوردست کشور خوانده شده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنونده عزیز، یک روز بعد از او که تحریمات وابسته با برنامه هسته‌ای ایران از میان برداشته شدند، امریکا تحریمات جدید را بر افراد و شرکت‌های در ایران اعلان کرد که با برنامه راکت‌های بالستیک ایران سر و کار دارند. وزارت خزانه امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که تحریمات بر 5 فرد و یک شبکه از شرکت‌های ایرانی که در امارات متحده عرب و چین مستقر هستند وضع شده، ولی ایران امروز محدودیت های تازه بالای برنامه راکت های بالستیک خود غیر مشروع خواند. آرش همایون جزئیات دارد.
ایران وضع محدودیت های تازه ایالات متحده امریکا را روی برنامه راکت های بالستیک جمهوری اسلامی غیر مشروع خوانده گفته است که راکت های بازدارنده قارپیمای نظامی را انکشاف خواهد داد. یک روز بعد از آن که تحریم های وضع شده به خاطر برنامه اتمی ایران رفع شد، ایالات متحده امریکا به خاطر تدارکات برای برنامه راکت های بالستیک جمهوری اسلامی تحریم های جدید را بر 11 شرکت و افراد وضع کرد که با این برنامه ارتباط دارند. وزارت خارجه ایران در یک اعلامیه گفته است جمهوری اسلامی به این تدابیر خشن تبلیغاتی با ادامه برنامه مشروع بالستیک خود قوی تر از گذشته ادامه داده و ظرفیت های دفاعیش را انکشاف خواهد داد. ایران در ماه اکتبر سال گذشته میلادی یک راکت بالستیک را آزمایش کرد که سازمان ملل متحد آن را یک تخطی از مصوبه خواند که جمهوری اسلامی ایران را از توسعه راکت های منع می کند که می توانند سرگلوله اتمی را حمل کنند. وزارت خزانه امریکا گفته است تحریمات جدید بالای 5 تن و یک شبکه از شرکت های ایران که در امارات متحده عربی و چین مستقرند وضع شده است. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است فروش اسلحه توسط ایالات متحده آمریکا به متحدانش در منطقه خلیج سالانه میلیاردها دلار ارزش دارد که از آن به خاطر ارتکاب جرایم جنگی در برابر فلسطینی ها، لبنانی ها و اخیراً در برابر شهروندان یمن استفاده شده است. حسین جابری انصاری میگوید تحریم های ایالات متحده آمریکا بالای برنامه راکت های بالستیک ایران مشروعیت حقوقی و اخلاقی ندارد. آژانس خبری رویترز از قول منابع آگاه از این مسئله نوشته است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم وضع این تحریم های جدید را بر ایران برای دو هفته به دلیل آن معطل ساخته بود که مذاکرات به خاطر رهایی 5 شهروند آمریکایی که در اسارت ایران قرار داشتند با تهران ادامه داشت.
قابل ذکر است شنونده عزیز که متخصصین ملل متحد گزارشی که در ماه دسامبر سال گذشته منتشر شده بود گفته بودند که فیر آزمایشی یک راکت با برد متوسط توسط ایران در ماه اکتبر پارسال یک دخطی از تحریمات بود که ایران از فیر یا از آزمایش راکت های منع می کنه که توان انتقال سرگلولی هسته‌ای را دارند. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیو آیتان روشن بانین و تا لحظات بعد روی همی خط رادیویی رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.